څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي. په کابل کې مو د بزګر میلې ته هم ورولو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
په افغانستان کې نن په یو لړ عملیاتو کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جماعتونو د وروستیو بریدونو د قربانیانو روح ته د دعا مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وای دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شوه. نن سهار د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او د وشل شو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوه. په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وشل کېدو په 2009 کال کې چې وازې درې میاشتې په وټو دي د وشل شو امریکایي سرتیرو شمیر 3 تنو ته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. دغه ماین چاودنه په چینار کلی کې د هغه کورنۍ پر غړو شوې چې نن سهار د نوي کال د میلو لپاره روان و. د کندهار امنیې قومندان تورن جنرال تادین خان وایي چې په چاودنه کې موټر چلوونکی وژل شوی او د ښځو ماشومانو په ګډون 4 نور سخت ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې پولیسو ټپیان په سمدستي توګه روغتون ته انتقال کړي دي. یو بل خبر لمخې د شاولي کوټ ولسوالۍ په سور سخر سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمن سخت جګړه هم شوه. د کندهار امنیه کمانډان وایي پولیسو په دې جګړه کې شپږ وسلوال وژلي او اته تنه نورې ټپیان کړي دي. خپل کونړ څخه په ورکړل شوی یو خبر کې ویل شوی چې دغلته مرکز اسدآباد کې لغړ څخه یو راخویدل تیګه پر یو کور برابر شوی چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوی او 15 تنه ټپیان دي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم نن آزادۍ رډیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسدآباد اړوند د شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور یې ټپیان دي. د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او سیمې ته د مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي.
د لومړی پی خانه د چپکونړ کې لغړ را خویدلې وډبر خلکو ته سیان اړوي. تر دې مخکې هم وخت په وخت په بیلابیلو سیمو کې لغړ ډبرې را خویږي او کله نه کله په کورونو برابرېږي چې مرګ ژوبلاړي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکی پیخي یو کس وژلې او ته نن ورې ټپیان کړی. د پنشیر ولایت مطبوعاتي مسول محمد منصور عنابي ازادي رډيو ته ویل پیخه پرون ناوخته هغه محل وشو چې د عنابه ولسوالۍ په پیرانو سیمه کې یو سراچه موټر له سړک څخه سین ته وخوید. تر موړي په وینا د دې موټر سپرلې د کاپیسا ولایت د نجراب اوسیدونکو وچی پنشیر ته د نوي کال د المانزل لپاره په میله تللی وو. د افغانستان د دفاع وزارت وای په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نه ویش وسروال وژلې او یو لسنه نورې ټپیان کړې دي. دوی وای چې دا عملیات په بیلابیلو ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، کاپیسا، لوګر، پکتیکا، بادغیس، کندوز، بلخ او بغلان کې شوې دي. لا ازادي لريونه خبرونه اوري. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جماعتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې هیواد لومړی وزیر جاسینډا اردن په شمول زرګونه کسان نن د کرایسټ چرچ په هغه پارک کې چې د النور جماعت ته مخامخ دی د جمعې د لمانځه پر مهال د دې ځای له مسلمانانو سره د یووالي او دعا په خاطر راټول شول. په لسګونو زرو نور له النور جماعت څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي د جمعې د لمانځه دا مراسم د تلویزیونونو له لارې ولیدل او یا یې د راډیو له لارې واورېدل. په نیوزیلند کې د تیرو جمعې په ورځ د یو سپین پوستي افراطي په بریدونو کې چې په دوو جماعتونو یې کړي و لږ تر لږه 50 کسان وشل شول. دا په دې هیواد کې د ډلې یوزي وژنې تر ټولو ناوړه پیښه بلل کیږي. په وینسویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړې چې دا ګمبو به ځواب پاتې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امنیتي سلاکار جان بولټن د رابرټو ماریرو سره سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بولټن پر خپل ټویټر ویلي ماډورو بل لوی تیروتنه وکړه چې به ځواب پاتې نشي. پولیسو د جمعې پورس د قزاقستان په پلازمینې استانی او نور خارونو الماتی او شمکند کې لسکونه کسان نیولې. دا غیر ترس کوونکي دي چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پایتخت د نومولو په حکومتي پریکړه اعتراض لري. حکومت دا پریکړه د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له ناڅاپي استعفا څو ورځې وروسته وکړه. د اعتراض کوونکو دا نیونې د نوروز د رخصتیو پر مهال شوي. په استانه کې پولیسو له څو هغه اعتراض کوونکو سره په خوډه بوا وختل چې اعتراضي پوسټرونه ورسره وو. دا کسان وروسته ونیول شول او د اعتراض لسای یو وړل شول. د ازادۍ راډیو د روسي ژبې د تلویزیوني شبکې کرنټ ټایم خبریاله سیوتلانا ګولوشکوا هم په نیول شوو کسانو کې شامل ده. په عین حال کې د ځوانو ښځو او سړیو یوې ډلې چې د نوروز دودیز جامې په تنوي په استانه کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو مخه ونیوله او له هغوی راتاو شول. هڅه یې کوله چې دوی پرې نږدي څو د معترضانو هغه ویډیوي تصویرونه ثبت کړي چې پولیسو د پولیسو لخوا نیول کېدل. او د روسیې به محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. پاولو دا تورونه رد کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبري روان دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوشتي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. په کابل کې نن د بزګر دودیزه میله ده. یونیسف وایي تر جګړې د ډیرو افغان ماشومانو ژوند ناپاکې اوبه اخلي. نو افغانان څرنګه پاکې اوبه ترلاسه کولی شي؟ د اوبو له متخصص استانمیر زهیر سره شخېدلی یم.
که سیند سره نږدې وکړل شي دغه اوبه بیا نه کمیږي. ډېر چارج یې بېرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي او په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
ښاغلی زهیر د څاګانو د کینستلو ځای ته اشاره کوي. د هلمند معارف ته مخه کوو.
زموږ تر اوسه پورې 204 اویا مکاتب تعمیرات نه لري.
د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په هلمند کې څه هڅې کېږي؟ په یو تفصیلي راپور کې مو ترې خبرو. ناتو تړون وایي په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل کېږي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټړ ماموریت نن جمعه په خپل اعلامیه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نه یې د دواړو وژل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي، خو ویلي دي دواړه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ناتو په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د دواړو وژل سویو پوځیانو نمونه تر هغو چې خپلوانو ته یې احوال نوي ورکول سوی د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي. واشنگتن چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، په وروستیو کې چارواکو د طالبانو له هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي، خو له دې سره سره په افغانستان کې ناامني دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې د مارچ پر 12 پای ته ورسید. په دغو مذاکرو کې دوړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړي، خو نه یې دی ویلي چې کوم موافقه دې سی وی. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، ترې یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅې حکومت ګڼي، ورسره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د ناتو د قاتم لاټړ ماموریت په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې نیمایي امریکایان دي. په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کېږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د چاودنو له کبله لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او تر 30 زیات نور ټپیان شول. د کابل په یوه شیعه میشته سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د 2014 د کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواوو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناتو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي، خو په وروستیو کې د ناامنیو په پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې تیر میلادي کال 3,804 ملکیان وژل سوي دي. یونامای علت د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د هوایي حملو او د افراطي وسلولو د ځانمرګو بریدونو زیاتوالی ښوولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په جنوري میاشت کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خبرو کې ویلي وو د 2014 میلادي کال له سپتمبر راهیسې چې کله دی ولسمشر سوی په افغانستان کې 45,000 پوځیان وژل سوي دي چې په میاشت کې شاوخوا 849 تنه کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د بزګر دودیز میلی او پسرلنی کرنیز نندارتون د پرانستنې پر مهال له بزګرانو سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړ. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. له کابله ناجساپی راپور لري.
د بزګر دودیز میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو لوړپوړو دولتي چارواکو بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناوو کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په ملي اتڼونو ولمنځل شوه. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارتون لپاره راغلي. محمد نعیم له جوزجان څخه کابل ته راغلی سو په دغه نندارتون کې ګډون وکړي.
راغلی دلته وګورو خوند واخلو دې نندارتون څخه دا ډېر ښه کار دی. دا ډېر ښه لاسته ده او د خارجي شان خوشي دي که کیفیت نه لري. انشاءالله ډېر ښه خوند واخیستل. ډېر ښه نندارتون ښه ښکل ډېر ښه په ترتیب سره ښه نظم مراعت شوی او نور کوم مشکل هم نه و.
بزګران هم د دغه نندارتون له جوړېدو خوښي څرګندوي خو وایي حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل
دې خو دې د پروسس بستبندي مرکزونه جوړ شي کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډېر وخته پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه اقدام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړي. که چیرې موږ ته ښه بازار پیدا شي، مارکیټونه جوړ شي، موږ به وتوانیږو چې مواد خرڅ کړو. اوس تر ډېره مواد پاکستان او ایران نه راځي او خرڅېږي. دغه بزګران له خلکو هم غواړي چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ یې د کلنې میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه، مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه لري. نوموړي وویل د نورو مرستو تر څنګ به بزګرانو ته د پورونو د ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
له تخنیکي مرستې پرته موږ دوی ته پورونه هم ورکوو. د کرنې وزارت سږکال 230 میلیونه افغانۍ د مایکرو فایننس بانک له لارې ډیرو اسانو پورونو ته چمتووالی نیسي.
دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د 15 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي. دغه دودیزه میله هیڅکله له چنګ ټکور بې برخې پاتې شوې نه ده او په کې نه یوازې و میوې او سمنک بلکې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوي.
په هلمند کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند پیښې په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر په دغه ولایت کې 4 ته رسېدلی. په دغه ولایت کې زموږ خبریال الیاس دایی له خبریال احمد شاه پاڅون سره دا موضوع شریکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې چې لیکوال د مدني ټولنې د یوه فعال په صفت د پولیو په مخنیوي کې څه کولی شي. ښاغلی پاڅون په ځواب کې وویل
دا به ډېره مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې هغه لیکوالان چې هلته منلي هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي. اوس وګوري د شفیق مرید کوم سندره چې نوې تازه ویلې د پولیو په اړه د شریف شاعر لیکلی دی، خو د دې زمينه برابر کړ چې یو هنرمند راولاړ سو دای سندره کړه او سندره دا اوس خبريږي د هر چا په ټلیفون کې د پراډیوګانو کې خبريږي تر ټولو پر د پیغام ورسېدي. یو بل کس یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلې، دا د عادي سړي جمله نه، دا یو لیکوال لیکلی ده او دا ډېره ښه تاثیر ګزاره ده. زه فکر کوم چې دغه شیان چې د څه کار سوی دي، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي. خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دی دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، سره ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنگ موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ ستا چې په پښو باندې پلج دي، زنانه ده، ډېر سخت په مشکل کې ژوند دی. دا زما پر جوړیږي چې د دې کیسې د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه روغ دي خو د پولیو خطر ته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغه د خطر څخه بچ کی.
د واکسین چې کله موږ یې نوم اورو نو موږ ډاکټر په یادیږي، شنه ډبه مو په یادیږي او دوه څاڅکي مو په یادیږي. ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو په یاد، خپل ماشوم مو په یاد سي، د هغه اینده مو په یاد سي او د هغه یبلې پښې مو په یاد سي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري.
ولې نه لري؟ اوس وګوري نامني سیدی پر امریکا چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیار او پوځي او مثلا د شین موزین ته ناراضي، زما په کور کې چې کم زما ورور دی، زما خپل دی، زما حق زین ته دریږي چې خدای نه مکر دغه بد کله د نامنې قرباني سي، دا به کله مایوب سره ته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سي. نو څنګه چې نامنې کې موږ ټول ځان د خل بولو او هیڅ وخت د ځان بیل نه بولو، چې نامنې چې دا په مپسیر اچړنل تا دا فکر نشه کولای، زید یڅوک دا فکر نشه کولای. د پولیو من عین شی ده، هم دغه څه مشتجان لري، صرف دغه شی زین ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت ما څخه بیل نه دي. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د ماش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کوي، هغه پس دوه نه اړه لري، لیکن اصلي خو ما پرې اړه لري چې ما د اولادو ژوند پر تړلې دي. او کچیر مثلا دغه یو کوچنی ما ته په کور کې پالسي پولیو سي، د دې ته عمر تر پای پورې زپدې باندې زوري، ډاکټر خو نه پر زوري نه، بل څوک زوري نه، رضاکار کار من چې دلته راځي غور باندې زوريش. نو دا ډیره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیلونه بولو. دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک چې دغه زما مسؤلیت دی، ولې کچيري زه پدې کې به غوري وکم سبا یو ماشوم راته فلسي، نو پدې کې ګناه کې به زموږ سره شریک.
لیکوال احمد شاه پاتون. نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو یو اداره وایي په افغانستان کې د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او روغتیایي سات او یا حفظ الصحې د نشټوالي له کبله ډېر ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. د اوبو نړیواله ورځ په مناسبت د ملګرو ملتو په راپور کې چې نن خپور شو، د 15 نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په جګړه ځپلو هیوادونو کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان د جګړې په نسبت تر ډیره د نس ناستې په ناروغیو مري. دغه اداره په دغو هیوادونو کې د دغو مړینو عمده علت د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې کموالی ګڼي. یونیسف د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي د جګړې په نسبت دغه ماشومان احتمالا درې برابره زیات د پاکو اوبو، روغتیا ساتنې او نظافت د نشتوالي له کبله په نس ناستې مري. د اوبو نړیوال ورځې په مناسبت د یونیسف راپور اوبه تر گزارونو لاندې نومیږي. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته کتنه شوې ده. دا هغه هیوادونه دي چې له اوږدې مودې راهیسې پکې جګړې روانې دي. راپور وایي په دغه 14 هیوادونو کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومانو د مړینې شمیر تر دې لا زیات دی. د راپور په حواله د مستقیم تاوتریخوالي په نسبت دغه ماشومان شل برابر زیات د اسهالاتو په اړوندو ناروغیو مري چې علت یې پاکو اوبو او روغتیا ساتنې ته نه لاسرسی دی. د یونیسف اجرایه رئیس هنریتا فور ویل دغه مسالې د هغو ماشومانو لپاره چې د اوږدې جګړې تر کړاوونو لاندې ژوند کوي وضعیت لا کړکېچن کړی چې د پاکو اوبو سرچینې نه لري. واقعیت دا دی چې د مرمیو په نسبت زیات ماشومان د پاکو اوبو د کموالي له کبله مري. په راپور کې د هغو 14 هیوادونو په ډله کې چې د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې د نشتوالي یا کموالي له کبله ماشومان پکې مري افغانستان هم یاد شوی دی. ورسره بورکینا فاسو، کامرون، د مرکزی افریقا جمهوریت، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او نور هیوادونه یاد شوي دي. میرمن فور ویلی پر اوبو او روغتیا ساتنې قصدی حمله پر زیانمنونکو ماشومانو حمله ده. اوبه چې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري یو اساسي حق دی. د اوبو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 22 لمانځل کیږي چې د پاکو او تازه اوبو اهمیت ته د خلکو پام واړول سي. په دې ورځ خلک هڅول کیږي چې د پاکو او تازه اوبو پایدار مدیریت او سپما ته پام واړوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادو څخه دی چې د ناپاکو اوبو د څښاک له امله یې ګڼ ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. څرنګه کیدای شي چې په افغانستان کې خلک پاکې اوبه ترلاسه کړي؟ دا پوښتنه مې د اوبو له متخصص ستنمیر زهیر نه وکړه. له دوی څخه به واورو.
ډېره مهمه مسله همدغه ده چې د اوبو مدیریت شي. یعنی مدیریت په دې معنی چې دا باید هغه د لارې د بمبو دریارې د نلونو د لارې کورونو ته شي. اکثره خلک په خپل سر باندې بیان کوي د اوبو لابراتواري معاینات نشته، د سیپټیک څاګان بیخي زیات شوي دي. دغه د ځمکې لاندې اوبه د دغه سیپټیک څاګانو له لارې هم د کورونو دغه نور عادي څاګان هم ککړوي. نو د دې لپاره بهترینه لاره همدغه ده چې دغه د بمبو د لارې اوبه توضیح شي.
انجینر صاحب، د بمبو له لارې که چېرته د نلونو له لارې اوبه توضیح کیږي، دا خو ډېر مصارف لري. آیا ممکنه ده چې د یوې سیمې خلک سره یو ځای شي او دوی په خپله دغه رقم یوه وړه پروژه تطبیق کړي؟
دا خو ولې نه، دا خو بیخي ډېر ښه کېدای شي. او خو زه فکر کوم چې د دولت لپاره د دغسې د اوبو توضیح دومره ډېره غټه ستونزه به نه وي. خو په هر صورت که دغه ستونزه وي، بیا کلیوال کولی شي چې دغسې خو هغه هم په دې شرط چې اوبه باید دقیقې اول وکتل شي. هغه څه ژور څه چې کیندل کېږي هغه اوبه باید دقیقې وکتل شي. آیا هغه د لابراتواري نتایج وکتل شي؟ پس د هغې نه بیا وروسته کلیوال کولی شي چې دغسې یو
په پرمختللو هیوادو کې اوبه وړیا څوک نه ویشي، حکومتونه د اوبو په سر باندې له خلکو پیسې اخلي. آیا فکر کوي چې دا هم یو حل لاره ده که چېرته حکومت د اوبو په سر باندې مالیه وضع کړي او له دې لارې هم عواید ترلاسه کړي او هم پاکې اوبه خلکو ته ورسوي؟
دا خو یو ډېره مهمه مسله هم دغه ده چې باید دغه کار دولت وکاندي. دا اوس په افغانستان کې وړیا اوبه هېڅ نشته دي. هر یوه ته بمبې لګېدلي دي، د خپله میټرونه لګېدلي دي. هغو ځایو کې چې دوی توضیح کړي دي هلته د میټر ته لارې یو متر مکعب باندې 50 روپۍ اخلي.
دا خدای په افغانستان کې، لیکن دغه پیسې د چارواکو په وینا باندې ډېرې کمې دي. کوم لګښت چې دوی کوي دغه په تناسب باندې دا پیسې کمې دي؟ یعنی آیا ممکن ده چې دا پیسې زیاتې کړي او کنه د خوار اقتصاد ته په کتو دا ممکنه نه ده؟
ولې نه، دا خو اصلا اوبه خو یوه حیاتي مسله ده. که دغه مدیریت نه شي، دغه که په پیسې زیاتې شي، خلک به لږ په مصرف کې هم هغه وکاندي، دغه بې ځایه مصرف به نه کاندي. نو کله چې بې ځایه مصرف کم شي، حتماً د اوبو اوبو خپل هغه مدیریت سمیږي. او دغه ډېر مهم مسله ده، یعنې چې څومره ورباندې که پیسې زیاتول شي، هماغه د اوبو مصارف کمیږي.
که چېرته فرضاً حکومت په یوه ناحیه کې، په یوې مینه کې ژور څا وکیني او د هغه له لارې اوبه توضیح کړي او تقسیم کړي، دغه ژور څا په خپله د اوبو سطح په دې سیمه کې ټیټوي نه؟ دا یو بله ستونزه نه ده؟
دا دلته دوه مسلې دي. دلته که ډېر مهمه مسله دا ده چې د اوبو په قانونمندۍ کې هر څومره چې مونږ د سیند نه لري کیږو، په هماغه اندازه د اوبو سطح ټیټه ځي، او هر څومره چې سیند ته نږدې کیږو د اوبو سطح پورته راځي. مونږ باید دغسې سیندونه یا دغسې دغه څاغان باید د سیندونو سره نږدې هغه انتخاب کړي. د سیند سره نږدې باید دلته وکیندل شي. که د سیند سره نږدې وکیندل شي، دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر ښه هلته چارج یې بیرته خپله د سیند نه اخیستل کیږي، او هغه یعنې په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
له ښاغلي زهیر څخه په مننې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت وپیژني. روسیه، ایران، ترکیه او عربي ټولنې هم د ولسمشر ټرمپ دا وینا له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده. تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
سوریه نن د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه ناڅاپي اعلان وغند چې وای واشنگټن به د جولان لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. ولسمشر ترامپ پرون د وری په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د جولان لوړې ل ستراتیژیک او امنیتی پلوه د اسرایلو د دولت او سیمه ایز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ترامپ وینا د اسرایلو ل سایهونیست رژیم څخه پړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. بیان زیاتوي د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې وي او د ترامپ څرګندونې دا حقیقت نشي بدلولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو د موقف بدلول به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله خبر ورکوي چې نوموړی د ولسمشر ترامپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري او په دې کې به بدلون رانشي. زخاروا ویلی دی پر دې سیمه د سوریې د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 499 نمبر پریکړه لیک پر اساس تثبیت شوی دی. همداراز ایران ویلی دی چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د ترامپ څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي تلویزیون خپور شو ویلي د غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او دا حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري. تهران او مسکو د دمشق له اصلي متحدانو څخه دي، خو پر دې دوه سربیره عربي ټولنې او ترکیه هم د جولان د لوړو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې غیر قانوني بللې دي. د عرب لیگ عمومي منشي احمد ابوالغیز پرون وویل د جولان لوړې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له مخې د سوریې د قلمرو جز دی خو اشغال شوی دی. ابوالغیز ویلی دی چې په دې اړه د ترامپ خبرې بې ارتباطه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوش اوغلو هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلی دی چې د هیوادونو ارزی بشپړتیا د نړیوالو قوانینو مهم اصل دی. هغه ویلی چې د اسرایلو اقداماتو ته مشروعیت ورکول له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او نتیجه به یوازې په سیمه کې نور تشدد وي. چاوش اوغلو لیکلی چې ترکیه د سوریې د ارزی بشپړتیا ملاتړ کوي. که واشنگتن د جولان د لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت وپیژني نو دا به د امریکا په پالیسۍ کې د ستر تغییر نخوي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته به له انتخاباتو یوه میاشت مخکې لا زیات سیاسي قوت ورکړي. د جولان لوړو سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرایلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوله. اسرایلو په 1918 کال کې هلته خپل قوانین نافذ کړل او عملاً د خپل قلمرو یوه برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې په کابل کې د ډیرو ناروغیو علت ناپاکي او ککړې وبدي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د شاتوت بند کارونه چیرته رسیدلی دي او دا څرخم بند دی. د شاتوت بند هغه بند دی چې کار پرې روان دی. د هند په مرسته دا بند جوړی شي او تمه ده چې د کابل ښار ته پاکې اوبه ورسوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د ناسم مدیریت له امله د هلمند خوږې اوبه ایران ته بهی شي. عبدالله له کندهاره په راستوبلې سمس کې له هغو کسانو شکایت کړی چې واکسین په لاس کې دي. دی وړاندیز کوي چې د ولایت چارواکي دي د دې غم وخوري، ځکه د ده په وینا دا واکسین د مشخصو خلکو په لاس کې دی چې ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کابل د پوهنې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکلی دی چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. جناب ریدون کوله ک شفیع الله ارسلان د بکوانه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلي دي او د نوي کال مبارکي ورکړي ده. همدارس عبید الله مبارکي د نوي کال ازادي راډیو کارکونکو ته ورکړي ده. جنو نور هم ورته سم سونه د مبارکي را لېږلي دي او قدیر تکین لیکلي دي د دولت مهمه مقننه نقوه باید ژر او پرته له ځنډه فعال شي. د حکومت جن کارونه د پوینه لخن سره مخ مخ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. البته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د هلمند د معرف د ستونزو په اړه هم اوریدلی شي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ سفر 12/18 خبرې شي او د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کابل، هرات، مزار شریف، لشکرګاه، کندهار، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدلی شي. لنډ خبرونه د لنډو خبرونو وخت را رسیدلې. له اجمل انڅخه اور.
دا کندهار امنیتی چارواکی وای د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ کې د مین چاودنی 15 ملکی وګړو ته مرګ شو بلاړه ولیدا. دوی همدارنګ وای په همدې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ مخته کې شپږ تنه وسلوال وشل شوي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت ویلي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شوي. دا کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې لغړ څخه په یو کور ډبره راخویدلې ده چې په کې درې ماشومان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکی پیښې یو کس وژلی او اته تنه نور ټپیان کړي دي. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډیرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې دا ګامبه بې ځوابه پاتې نه شي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانې او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې د لسکونو هغه کسان نیولي چې د استانې د نوم په بدلونې اعتراض درلود. او د روسیې وی محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړ. پاولو دا تورونه رد کړي دي.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام نورو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې پروګرامه هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د تړلیو شونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 204 اویا مکتبونه ودانې نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دی، د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلی او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړ.
پلشکرګه کې د یو شونځي په منځ کې د یو څوپړیز ودانۍ د بنیاد ډبرې شوړل کیږي. څوپړیز وړاندې د سختو بارانونو لامل د دې شونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیمو ته او بلنه وتلې وی چې لامل زده کوونکو احتساب هم کړی وو. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوي شنې او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یو کې واځي یو چوکۍ وی چې شوونکې پر کښینې اوس د کوونکې هم دمګړې چنجونی دي. پر هغه پر شونه ناستې دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف د افغانستان حکومت ورکوي، د مکتب دغه وداني ټول ملحقات لري چې دیو کال په مده کې جوړیږي. د هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه په خپل وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې په نوي 1400 یون مریض کال کې به د معرف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمېر شونځو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د شارسازۍ د مدیریت له طریقې جوړیږي او همدارنګ د دې ترڅنګ موږ په روان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دی. اتم په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش دادی چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق دادی جوړ کړي، ځکه تاسو ته معلوم دی چې د مکتبونو اکثر آخري سروې زغپل کوم چې بیا د سینې چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بنان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله دادی چې دا ستاسو د اولادونو لپاره جوړیږي. تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معرف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کله وی خو د هلمند تر 210 شونځي ودانۍ نه لري، لبل خو لسګونه شونځي د زده کوونکو پر مختړل دي چې لامل تر 1500 ډیر هغه ماشومان شونځي ته نسیتلې چې عمرونه پر مکتبونه جوړ دي. د هلمند په هنر رسوي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقه ترسیدلې دي چې شونځي پرانځي، خو ستونزه د معرف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 شوونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم سره ورکړي چې شوونکو او زده کوونکو ورته اړتیا لري ټول تړلي شونځي په څو ورځو کې پرانستلای شي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د بندو شونځیو پرانستل اسانه دي خو د هغو دپاره شوونکي او نور ملکات برابرول سخت دي. ښاغلی سفاری زیاته کړه، موږ په نوي 1499 لمریز کال کې ډیرو شونځیو ته د ودانیو دپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 راوی مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب باندې عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه تواریدلی چې دوی ته ځمکې ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د څلور اتیا او نور مکاتب هم ځمکې ورته ولیږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 280 جریبه ځمکه خلکو زموږ سره په دې د مکاتب د جوړولو لپاره راتره کړې ده. د هغوی ټول څخه مننه کوو. په دې برخه کې د قدرمن والي صاحب، د شارع کور جوړولو محترم رئیس صاحب، د رازی محترم رئیس صاحب، د قدرمن ولسوالانو او مشرانو ټول څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړې ده.
د پوهنې رئیس د شونځیو لپاره د کمبودو ودانیو او کمو شونکو په اړه په داسې حال کې سر ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1,000,000 ډیر کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکو مسته چې د شونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونه باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې کڅو کتاب ونه لري، معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولای. چې مطالعه ونه کې نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ علمان ته زیاته توجه وکړي او د علمان شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټوله تر موږ پورې راورسوي. بعضی وخت
مثلا کتاب نه داریم، بس سره کتاب نه داریم، او د روز امتحان مجبور میشم که از یک کس دیگه بگیریم او هم کس تا یک شب خو نمیشه که استاد تمام
د مجرب شوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشټواله دي چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې ساتې ټکړې دا اکثره د لوړ زده کړو لپاره د کانکور پازمنه کې بې نتیجې پاتې کیږي. کته مو اوس مهال د ستون زلج حال سوی د خود په هني دریاست اړوند پر یو شمېر کلیدو بستونو باندې په میشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کیږي اکثره په مرکز کې د زورواکو وکیلانو لخوا کېږي د پوهنې بهیر او اداري برخه اغیزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخي ورخوا ډیر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ځای کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 شونځي دي چې 204 اویا یې ودانۍ نه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکې هیله ومني. ورځو تاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپل سیموستون زمو را سره شریک کړي دي د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې سوي چې تاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي څو وکولای شو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې تاسو نظرونه خبريږي دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم. ورځو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالی دي.
نوز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د 2 ساعت لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس 2 ورځې مزل ورس کړی دي. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي صحه سره وصل شي. وسلام.
السلام علیکم زه رحمت الله خبر کوم غزله ولایت مقره ولسوالی سمو ده محلی پلس ډیر فزابه په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازو ده محلی پلس مو ډیر فزابه غزله ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمو ده غشتنه ده چې دوه ته هدایت وکړي دا ته یا نور خلق را واسطه اردو یا پولیس را واسطه دا خلق لری کی او دا خلق خلق مو ډیر فازا بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خاطر سخت ډیر نومه عندي سرکار خو یو په دې چې د کیپسد معلومه خرج کړو د مشکلې کابل شي د ساتلو ثاني نه درلود نو دې دا هله درلود د نې صدق په دې معلومه نور راني چې هغه د پاکستان ته ډیر روان دي دې شه مخ خرج کړي دي په هغه مو په دوه و درک شو یو څه نه راني کیږي نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن چې د نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي نو دې د نو وسنه لري چې د مالونو د روان دي ډیر باندازې روان یو په اندازې بیا اندازې خواته وړي نو دا د شې د مالونو د موقت وخت لپاره را بند.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه سلام نورستا ګران د چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړي دا خو بدبختانه زنه پویګم په ولایتونو کې دغه د ترافیکي او امیران زموږ سره د مور مې چلن کوي وای چې تاسو معلولین یې سي تاسو په لیسنس باندې څه کوي تاسو په موټر باندې څه کوي چې چلاوي چې موږ ته قانون اجازه راکړي ولې ترافیکان زموږ مخنیوي کوي او دغه امیران زموږ مخنیوي کوي موږ ته لیسنس نه ورکوي په احترام.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد حکیارم د کندهار ولایت نه تماس نیولې دي. ازادي رادیو ته پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې د افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې زموږ تاسې زوریدلې ولس زموږ تاسې زوریدلې افغانستان چې د درې لسیز څخه راپدې خو تر اوسه پورې د دغه جنگ او جګړو لامل موږ تاسې زوریږو چې په افغانستان کې کومې جګړې یا کومې وسلوالې ډلې چې مخته دي اول په وسلوالې طالبانو باندې دا ژغ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړي چې زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانوي زموږ څه کلینیکونه ورانوي زموږ څه مدرسې ورانوي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغه اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي کوم هغه پرمختګ چې مشکو دغه څخه پاتېږي د صفر و درجه تر کښته کیږي فزما پیغام ورته دغه دی چې نو خبره او پیغام یې درته دی چې راسي مخامخ سره کښینو مخامخ خبرې سره وکړو دغه زوریدلې ولس دغه زموږ مملکت دغه بچان نور د جنگ او د ستونزې څخه راوځي د خدای رضې مشکل ساتي کوم دی اطمینان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسي یو خدای ته تزاري یو خدای ته پجړه دي نه نه بالش لې نه تلتک نه نالي هیڅ نه لري ځکه تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه نه لري نو پیغام دې ته دغه دی چې دغه خلکو او مشکلات ته باید موږ تاسو وګورو هغه د ځان وبولو او راسو وسلګې تغاړه کشیدو خپل په مملکت کې د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کشیدو او د سلګې خبرې ورته وکړو ومنه لای توفیق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سمولا تاسو ته سلامونه وړاندې ازادي رادیو ټولو ته سلام او خې کارکونکو ته سلام وایم زه ځکه چې کیو ولوالي څخه خبرې کوم زه د حکومت څخه دا غوښتنې لرم چې دا ځکه ورسوالي کې دا پدې کې باندې دی او به دې ځات سوي دي زه غواړم چې باندې لکه دغه برک راځي لکه نو خاطر برک نشته نو موږ د شیز ماشینان یا د اندار څخه کار اخو چې برک کې بیا دې څه کار نه خو سره
زه د وزګان ولایت جزاب د ورسوالي څخه خبر کوم زموږ زو د عدالت مور جمهور رئیس صاحب اشرف غنی ته غواړو چې موږ پیغام ورسیږي زموږ د مزوکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کې تیر شوی دی تر شکو غاکه زموږ تقریبا نه سو چې به موږ که سره ګډه کړې نو زموږ اسناد په وزیرلی وزارت مالیه کې فوت نه موږ د جنار ویزه
جمهور صدا غواړي چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم سر صاحب او محترم ولسوال صاحب ګزاب عزت الله خان دا زموږ سره ورځي او سره په دغه اسناد او خیرجات او اسناد کومک کې چې وزارت مالیه سره وایي حتی په تاسو ته یې کې دا اسناد نه غاري زموږ زو سره کیرا و بشي زموږ د دې هلمند هو بو سره به ډکلی دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان پر نام وو چې هغه په مجموع کې جوړ شوی د خیرجات نه دی هغه اسناد چې زموږ سره ګور اسناد خیرجات جوړ شوی نه قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دي کزمور سره حکومت کومک او موږ سره کې موږ د ډیر شاو او جنجال څخه خلاصو والسلام
ایرمن د مرکزی زندان سره ستا سره په تماس کې چې دا زموږ د شیر نه څړ کېږي زموږ هیڅ غور نه ورته کېږي موږ دغه رئیس جمهور څخه دغه یل لرو چې دا زموږ د شیر دغه آیاتان اواز د سیمو وچړي او دلته د هلمند په مرکزی زندان کې ډیر سخت ظلم شروع دی ډیر سخت ناجایز شروع دی په د هلمند په مرکزی زندان کې دا زموږ پیغام چې ته درور شي چې ډیر مننه ورور جن دغه یو کار ته وکړي د ډیر بندیانو دغه مشکلات زیات دي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د بادغیس ولایت از خشپاج میشتی که راغلی و د بالا مراد و د سوالی د جنگ و د خوشکسالی اتخا مشت در ملک پاک دشت که کارتون را کلی جر کارتون و در اشپاز و میشتی که یو گلی وده را کلی دو پنج کلو دیم بل هیچ چه نده را کلی موږ ودا وایي ساته یا وزیر ساته خواهش دي ډیر درګي سي خلک د ډیر خري سره مخ دی او کوچنيان سپېږی مړي دي نو موږ راغې څو کوړي خدا غ ماجر به خل سره سره مخ دي او کومه ته وي چې څو فشار نه پڅرخینه آیا چې کوي یې پښتنه کوي لکه د ملت چني دا شمال نه زو سلام
السلام علیکم تورګل کوچی خبرې کوم دی خو وګورئ رسوالین نور ورځ سره کوم څول د افغانستان خرید او فروش روان ده یو رس مسکن کې څول یو رس پاکستان کې افغانان نه ته خبر دا رسول د افغانستان خلکو ته یې د منوال نه ټول د افغانستان کې جنونو په یو تغیر وشي طالبان ورونو نه خوښ لرم چې د رسول سي پاکستان او روسي له موږ ته ولا کا غاړه ورسي دا شته مونږ د کټو پورته وایو ګل پختیا کې اندر په غزنی کې دی هغه کم چل ده راسي د وطن پروشي د وطن خریداري ترې دي په یو ټاور باندې سر راټول تر څو د افغانانو د ګنا د ژوند تویدل باندې و سلام
السلام علیکم زنه قبله خبر کوم د پنجوالي ولسوالۍ ته ازادي رډو زما د یو پیغام نشر کی چې موږ دته د یو اتصالات په کمپیوټر ضرورت لرو موږ چې په خونه کې ناز موږ چې په نن کار نه کوي یو دانه خاده دی ودرې ازادي رډو د خامخ موږ دغه پیغام نشر کی و سلام د خدای په امان
السلام علیکم زما لپاره سلطان محمد انرجون د کنټرول کلا د کلی ملک یا احمد آباد ولسوالۍ د پکتیا ولایت لطفاً وزارت پایګانه دې زموږ کلی ته پام وکړي زموږ کلی باندې واور ورېدلې لار نشته او ډېر اړین مو کړی دي او ولایت مقام ته ښه توجه نه کړي له تاسو مو توجه غواړو زموږ د کلی پلونه او د واور تورول لپاره ماشینان را کړول دي د مړي ژوندې لار نه لرو و سلام
ورو مردا د پرګریشن په سیمه کې پراته یو یخ کې دی وږي تیږي ماجاریو په دا راځ پراته یو شي مامو د ولزم راځو د یخم راځو ما چې سم شې نه را کول کې زبر ته سالو 20 روپې لرو کو کول کې اغان سر بل هغه خپل واخ د انجنیر د انجنیرام سره شریک دی بل هغه د په کډ وخت د ځخه غره ته ما چې ساده سره واسو هغه درغه شي دا انجنیرام او دا سر بل هغه موږ وشو نو دار به دار کوم چې سام نه سو وږي مو ته یې اخو کېږي مشارات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زابل ولایت څخه می تمام سر سره نیولې ده د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایل ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې هغه لاست ټیلر غنم چې راغلی دی زری حدیث کې چش په نامه دا غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دې دلته کرانا چې لاشه د مړو مړو باندې پرواوی مو یو کټوی باندې وای چایم پر وخره بیا یو کاټور پریږدي ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ په پانتون کې وځ راغلي د اعلی ز په خپل سترګو وینم نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړ چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم خوري نیکمن امنیا د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی ډېر کړېدلی دی خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي کنی مراد یې آیات تیرا ولېږي د مسکین څخه د پښتنه وکړي که چاته رسېدلی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
السلام علیکم زه د بادغیس د ولایت د مرغاب ولسوالۍ د دوکان د کلي څخه یم الان اوس د یارا په ولایت کې ماجر یو د انجیل په ولسوالۍ کې کادستان کې یو او زما داسې پیغام دی ټولو د اشرف غني ته مې دا پیغام دی نورو مشرانو ته مې دا پیغام دی چې موږ وږي تږي یو او زموږ سره کومک په هېڅ معنا نه کېږي ډاکټرونه ټول را بد دی وایته خارجان موږ نه خارجان د افغانستان خلک موږ چیرې د خارجي حکومت دی او خطر کې دي خارجان موږ ته دی بل الله راګي کنه اوس موږ سره کومه کوزي په یاد خدای السلام علیکم پیغام
د جزاب دولسوالي او د روزګان ولایت خبره کوم موږ غواړو چې موږ په ولسوالي کې د پروژو د خاصو سخت کمای راغلی د پلو د خوا او د دریا د سړک کچکاله د سړک ته جوړولو د خوا او د خلاص اصل د چیرې پرېزمو کارونه ټول نیم کړی دي نو دا چې افغاني دا خواهش کوو چې روزګار ته او د جزاب ولسوالۍ ته غټه توجه وکړي والسلام
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مېرمونه ته په درناستر
کوو کلی خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره یې موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د ورګیل علاقه څخه خبره کوم چې د روټ په خاطر چې مشکلات لرو دا اوس واوري د بارانونو د مرزان او ډېر مشکلات سره مخامخ نو خواهش کوم چې هغه تر وروه مقامات ورسي د سړک راته پوښ او په چکان ته جوړ شي نو بار له سوالي کې کار وکړي خیره مو شي چې هغه ټول پر وایستو وي شل کېږي والسلام السلام
السلام علیکم دا آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه کوم شریف صاحب د کونړ ولایت نه او کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدې خو کار نه کوي د آزاد رادیو څخه وختن لرو چې دغه موضوع ته یو کتنو کې دوه درې ځله د منطقې خلکو د فایګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ کوو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو او لخوانه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی خدای آزاد رادیو نه غوښتنه کوم چې په دغه موضوع باندې کار وکړي او زر تر زره یو ریپورت جوړ کړي تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي مننه د آزاد رادیو
السلام علیکم زه د ولایت روزګان د ګزاب د ولسوالۍ څخه برکوه منی عبدالناصر دی زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د متخان په نامه دی چې ګران اورور نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وری او بخ دی شنیان او لویان سپین ویری ټول د نسپنس ناس مرزي اخته دي او اوس لو بخړي د عالم چې تیر وخت هم روبنه لرو او اوس به دا غمیزه دی چې تاسو سره چې بخړي د شنیان د نسناس په مرزي اخته دي سپین ویری اخته دي او نور دا خبره اوس د خپل مریض یم او کینې مليزان د فاده دي چې دا غوښ ځانم کوم کمزور دي او خلګو کمزور دي اقتصاد کمزور دي نه لري او بم خړې دي نور دا واه دا سبي راځي خبره د لري د خدای غوښتنه کوي د زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسي پر ادرس او وکیل کې یو صاحب هم نه لرو نو ساته غوښتنه کوي چې دا غیلر اند کنه یو صاحب لري ورو مخ جوړ شي دا شنه نه وچی او لو په لویان بلا فسې کوم لیکو ته یې جون مننه وسلام
السلام علیکم دا خپل پکتیا تم کنه ور سوالینا سمیع الله حلمی تندر وریکم وختنه می دولت مشر اشرف غنی ته حداد چې په هیواد کې ماره ته هیڅ پاملرنه نکېږي بل خصوصا خون کو ته هیڅ پاملرنه هیڅ کم نکوي خون کو مشونه ډیر کم دي کوم ماچ خون کو تور کول کیږي پدی باندې دی یو کور گزارا هم نکیږي بل خصوصا د 14 پاس خون کو مشونه خو بیخی کام دی کا چیر ته په هواد کې خون کو مشونه لور شي خون کو ته په ملرنه وشي افغانستان بل لا پرمختګ وکړي ځکه نور هدونو کې چې پرمختګ شو دی د ماری برکت ته کا چیر ته په هواد کې خون کو ته په ملرنه وشي نو افغانستان به هم د پرمختګ په حال کې شي
مننه کوم ګران ورور چې د پکتیا ولایت څخه مو دغه پیغام راستولی وو دوستانو تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هله چې چارواکو هم اوریدل وی او دغه یاد سوستونز ته جدي پاملرنه وسی د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته را سره کوي او تاسو نور پیغامونه ته هم پاتم یو ک غوړی چې زموږ پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي د دې دستګاه شمیره تخبرونی په روسي برخه کې تر تخ قلم او کاغذ را واخلی در سره ویل کی او د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کی نور مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی
خلمی نره نره خوگی گی خلمی نره نره